مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په کوټه کې پر دوو پوځي اډو بریدونه د عمران خان او طاهر القادری لانګ مارچ، په قبایلي سیمو کې د ګزر ناروغۍ نوې پیښې او په بنو کې د کډوالو لپاره د میلې په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو اول د دې مهال خبرونه. په کوټه کې د پاکستان پوځ پر دوو هوایي اډو په برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د عمران خان او طاهر القادری پلویان د حکومت او نظام ړنګولو په موخه اسلام آباد ته روان دي او امریکا د عراق وزیر اعظم نوري المالکي له دندې د ګوښه کېدو اقدام ستایل دی. بشپړ خبرونه. په کوټه کې د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځ پر دوو هوایي اډو په برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وای څلور وسلوال د کوټې پر سمنګلي هوایي اډې او دوه د چاونې دننه پر خالد هوایي اډې وژل شوي دي. وسلوالو بیګا پر دواړو اډو برید وکړ چې د بوکټي په وینا عملیات نن سهار پای ته ورسېدل. د وایي له وسلوالو سره پنخته کې و امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. ځینې سرچینو مشال راډیو ته ویل له سمنګلي هوایي اډې دوا او له خالد هوایي مرکزه یو مشکوک کس نیول شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي له دواړو پوځي اډو سره یې لوی لوی چاودنې او د ډزو آوازونه واورېدل. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک پلویانو لانګ مارچ دوام لري. د مشال راډیو خبريالان وای د عمران خان تحریک انصاف مارچ له لاهور او ګوجراواله تر رسیدلې دي او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک پلویان تر کاریان رسیدلې دي. عمران خان وای تر اسلام آباد د دې لاریون مخه د وزیر اعظم نواز شریف استعفا او د حکومت رنګول دي. طاهر القادری وای دوی په پاکستان کې انقلاب راوستل او د وسنی نظام بدلول غواړي. هلته د پاکستان مرکزی حکومت د دواړو ډلو کسانو ته په اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره د خپلو پلویانو او ځینو وزیرانو بیګا اسلام آباد ته رسیدلی وو. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل په خطر مازیګر د لغمان له زړې اډې سره نږدې وشوه چې پکې یو پولیس، یو د ټرافیکو پولیس او یو عام وګړی ژوبل شول. د پیښې پړه چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکا د عراقي وزیر اعظم نوري المالکي دا پریکړه ستایلې ده چې نور به پر خپلې څوکۍ نه پاتې کیږي. د امریکا د ملي امنیت مشاور سوزان رایس په یو بیان کې د مالکي دا پریکړه د عراق یووالي لپاره یو لوی ګام بللې دی. رایس وایي واشنگتن مالکي ستایي چې د وزیر اعظمۍ نوماند حیدر الابدی د ملاتړ له لارې هڅې کوي چې د عراق له اساسي قانون یا آئین سره سم نوی حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل د مالکي دا کار په عراق کې د واک د تاریخي او سوله ییز انتقال لار برابروي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د مالکي پریکړه ستایلې ده او ویلي دي چې دی په عراق کې د ټولو په ګډون د پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دی. عراقي وزیر اعظم نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دی د ابدي په حق کې د وزیر اعظم لپاره له خپلې نوماندۍ لاس اخلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د عراق په شمالي سنجر غره کې تر هوایي بمباري وروسته هلته د ایزدیانو یا یزیدیانو لپاره په حالاتو کې ډېر خواله راغله دی. اوباما تیره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد امریکایي پوځ ته د هوایي بمباري امر کړی و چې د پر ایزدیو کډوالو د وسلوالو فشار کم کړل شي. بیګا د خبري غونډې پر وخت اوباما وویل د وسلوالو پر ځایونو امریکایي بمباري د سیمې محاصره ماته کړې ده. دوی ویل د دوی ځواکونو د ملکی وګړو لپاره حالات ښه کړل. Our military was able to successfully strike ISIL targets around. زموږ ځواکونه وتوانېدل چې په بریالیتوب د غره په شاوخوا کې د اسلامي دولت وسلوال په نښه کړي. له دې سره د ملکی وګړو لپاره حالات ښه شول چې خوندي له غره ولاړ شي. اوباما وویل د امریکایي مشاورینو یو وړه ډله یې په سنجر کې د حالت ارزونې ته استولې ده. اوباما وویل تمنه لري چې په شمالي عراق کې مرستندوی عملیاتو ته تر اوږدې مودې دوام ورکړي، خو زیاته کړه چې امریکا به د هوایي بمباریو په ګډون ضروري ګامونو ته دوام ورکوي چې په عراق کې د امریکایانو حفاظت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازي پر تهران ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو پر رپورت کې په ګوته شوی او د بشري حقوقو ستونزې هواري کړي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی څېړونکی یا رپورټچی احمد رشید وایي د دوی د رپورت او سپارښتنو مخه په هغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت سمول دي. شهید د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته وویل چې څومره ژر تهران پر دې پوهیږي چې دا رپورټونه له حکومت او خلکو سره د مرستو لپاره جوړیږي، نو هومره ژر به هغوی هغه ننګونې یا چیلنجونه حل کړي چې هیواد ورسره مخامخ دی. ایران دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا پر غربي دودونو او معیارونو ولاړ دی او د ایران د اسلامي فرهنګ په پام کې لنیولو پاتې راغلی دی. تهران د جون په میاشت کې پر ملګرو ملتونو ټینګار کړی و چې رپورټ ته دې بیا کتنه وکړي. دا رپورټ د مارچ په میاشت کې خپور شوی و چې د وژنو تاو زیاتوالی پر لګکو یا اقلیتونو فشار او د ایران د عدلیې د ازادۍ کموالی پکې په ګوته شوي ول. روسي حکومت وایي د وزیر اعظم دیمیتری مدویدیف د ټویټر اکاونټ غلا شوی دی. د حکومت یو ویاند په یو بیان کې وویل پر هغه اکاونټ خپرې شوی وروستي ټویټونه یا خبرې رښتیا نه دي. د مدویدیف پر رسمي اکاونټ په یو وروستي خپور شوي ټویټ کې ویل شوی چې دی استعفا ورکوي. په هغه ټویټ کې د مدویدیف له خولې ویل شوی دی د حکومت په کارونو شرمېدلی دی او دا چې بخښنه غواړي. د مدویدیف د اکاونټ غلا کولو پړه چا نه ده منلې. او د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ وبا ته له حقیقته لږ ارزښت ورکول کیږي او دا چې د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره د لویو ګامونو اړتیا ده.
سلام پښتونخوا،
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري او زموږ ټولې خپرونې په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام هم اوریدای شي. په کوټه کې پر دوو پوځي هوایي اډو بریدونه شپږ وسلوال وژل شوي دي. د عمران خان او طاهر القادری د پلویانو اسلام آباد ته لاریون روان دي. دوی وایي حکومت ړنګول غواړي.
وزیر اعظم دا استعفا مطلب دا دی چې وزیر اعظم په دې حکومت باندې هغه اعتماد زمونږ نشته.
په قبایلي سیمو کې د پولیو پنځه نوې پیښې ثبت شوې دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره میله جوړه کړل شوه. کډوال وایي د بنو اوسیدونکو ورسره ډېرې مرستې کړې دي.
د باندې د خلکو نه میش ډېر خوښي او د باندې خلک د میشو ډېرې زیاتنه وکړه، بلکې د میش د شمالي وزیرستان انسانانو ته خو پرېږده او ځنور ته یې شربتینه ورکړه.
او د ننګرهار په شهرزادو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پای ته رسیدلي دي.
د دې عملیاتو په جریان کې د دښمن یو څلور پنځه څلوېښت نفره وسلوال کسان د وسلو او تجهیزاتو سره ووژل شول.
دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شئ له مشال راډیو سره اوسئ. پرونه به د کوټه لبریدونو پیل کړو. په کوټه کې د پاکستان پوځ پر دوو هوایي اډو په برید کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور، کله معلومات راکړي.
مننه. پامیر د کوټې دو جلا جلا او ایربیس دي چې په کې یو هم سمنګلی ایربیس چې د کوټې شار جنوب ختیځ جنوب لویدیځ پروت دی او همدغه سي یو بل ایربیس چې خالد ایربیس ورته وایي هغه شمال ختیځ پروت دی. دا دواړه ایربیس ماښام د پاکستان په وخت باندې تېر شپه د یولسو بجو په شاوخوا کې لومړی هم د امنیتي چارواکو په خبره په خالد ایربیس باندې برید وسو. دوه وسلوال چې په هغه کې د چارواکو په خبره وجل شوي دي، هغوی غوښتل چې په خالد ایربیس ته زرنه شي او هلته په دوی باندې بریدونه وکړي. خو د دوی په خبره په ځوابي ډزو کې دوی دواړه وسلوال وچلې دي. تر دې وروسته د امنیتي چارواکو په خبره تر دې سمدستي وروسته بیا په خالد په سمنګلي هر بیس باندې د شپږو په شاوخوا شپږ وسلوالو برید وکړ چې په هغه کې بیا هم څلور وسلوال وژل شوي دي. ځینې سرچینې او ناموس مشال راډیو ته ځینو سرچینو وویل، د امنیتي چارواکو ځینو سرچینو، چې په دې دواړو بریدونو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي دي. خو حکومتي چارواکو یوازې د لس د شپږو وسلوالو د وژل کېدو تایید کړی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. خو دلته به زه ووایم چې له یوولسو بجو د پاکستان وخت باندې چې دغه برید شروع شو، بیا د سهار تر اوه بجو پوری پا او کم اوه بجی بانی دا پلیس و سرتیرو مشال را دیتو ویل چه دا عملیات پای تا ورشه دا او دیو طول برید کون که وجل پا این اصلی که برید روانو دا دوالو خواهد خواه دا وصلی بیل بیل وصلو شخون عوردل کدل او دی سرا د چاودنو دنه سرچینې وایي چې د لسو په شاوخوا کې چاودنې وشوې هلته ځایي خلک یا عیني شاهدان بیا وایي چې د 1500 پورې چاودنې وشوې. زه خپله چې هلته وم د شپې تر 3 بجو پورې هلته یو د شپږو یا اوو په شاوخوا کې چاودنې ما خپله اورېدې چې ډېرې زورورې چاودنې وې. خو البته
تاسو ویلې چې چاودنې مو اورېدلې دي، خلک هم وایي او امنیتي سرتیری هم وایي چې هلته چاودنې شوي دي. دغه چاودنې آیا د دغو اډو دننه شوي دي، بهر شوي دي، اډو ته تاوان رسېدلی دی، یا هلته نورو سامانونه چې دي، یا الوتکې دي، یا نورو شیانو ته تاوان رسېدلی دی، پوځي تجهیزاتو ته؟
داسې ده پامیر چې د شپې چې موږ ورغلی نو هلته دننه بلکې نږدې ایربیس ته موږ نه ور پرېښودل، او هلته چې څوک دننه ورتلو هم هغه یوازې امنیتي سرتیري ورتلل، نور عامو خلکو ته یا هم د رسنوالو ته اجازه نه وه چې هغه پای ته ورغلی وای. دغه چاودنې موږ که څه هم دا ټول د دې شاهد یو خبریالان چې ډېرې ضروري چاودنې وي، خو دا تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دغه د څه شي چاودنې وي. البته د نورستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکتایی او همدغسې نور چارواکي وایي چې دوی په دې توانېدلي دي چې دغه وسلوال ایربیسو ته دننه یو ته هم ننوتلی نه دي. کامیابي په دې کې نه ده چې دوی دننه ورشي او دوی ته هلته ولاړو تیارو ته یا هم نورو د دوی چې کوم ځایونه دي هغوی ته زیان ورسوي. د دوی په خبره مخکې تر دې چې دوی د ایربیسو ته ننوځي او هغې هم ځایو ته ننوځي، دوی ټول وسلوال وژلی دي. لکه چې مخکې ما وویل، دا زه وایم چې یو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکتایی
خزنه سرچینه وای چې لس وسلوال وژل شوی دی. سم ده، ډیر زیاته مننه د دغه پخلی چې کیږي او حکومت جنور سوای. نو موږ به تاسو سره بیا هم رابطه کوو. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د عمران خان او طاهر القادری پلویان د حکومت او نظام ړنګولو په مخه اسلام آباد ته روان دي. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، سهار مو په خیر. اول به په مختصره توګه باندې راته ووایه چې د عمران خان پلویان د تحریک انصاف پلویان له لاهوره چې روان شوي دي چیرې رسیدلي دي؟
ډیره مننه پامیر. د عمران خان چې کوم آزادې مارچ قافله چې دا هغه 13 ورځ چې کوم د لاهور نه شروع شي وه، اوس چې د ګوجرانواله ته رسېدلې ده. دا شان د خیبر پښتونخوا وزیره پرویز خټک په مشرۍ کې چې کوم قافله تیر ماښام اسلام آباد ته رسېدلې وه، دا وخت 0 پوینټ کې موجوده ده. دین علاوه چې د اپارې کې هم دی موجود دي، او حکومت له خوا دي ته دغه ځای نه ورکړی شوي دي چېرته چې دوی د مارچ تیاریان هم شروع کړي دي او د سټیج د جوړولو کار هم روان دی.
او د طاهر القادری پاکستان عوامي تحریک قافله چې داغه هم لاهور روانه شوی واغه چیرې ورسیده؟
بالکل، د ډاکټر طاهر القادری چې کومه قافله داغه هم کاریا ته رسیدلې ده، او تمه ده سرګندېږي پامیر چې دی به د تحریک انصاف نه چې به مخکې اسلام آباد ته ورسی.
ښه، او هلته په اسلام آباد کې تاسو ویل چې حکومت ورته اجازه نور ورکړې ده چې دوی کولی شي چې خپل دغه وکړي، احتجاج وکړي، احتجاجي ناسته وکړي عملته. هلته پولیس امنیتي سرتیری څومره موجود دي؟
بالکل پامیر، تیره شپه چې کوم داخله چارو وزیر د پاکستان چودري نثار علي خان په یو پریس کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد ته راتلونکي لانګ مارچ کوونکو ته د هغې ته د مرضۍ ځای ورکړی شوی دی، خو که چا هم د سکیورټي اقداماتو خلاف ورزي وکړه هغې خلاف به کاروایي کېږي، قانون به په حرکت کې راځي. داخله چارو وزیر وویل چې د ریډ زون یعنی کومې مهمې ودانۍ چې کوم دي، سکیورټي دوه بلکې درې چنده زیاته کړې شوې ده، دغه په وینا حالات کنټرول کې دي. تاسو د امنیتي ځواکونو خبرو کنو، اسلام آباد لپاره د حکومت لخوا یو سره د پولیس، د رینجرز او د اف سي اهلکاران د دې خلکو د حفاظت لپاره ولاړ دي.
سمه ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه وه. او تاسو اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مرکزی حکومت ضد اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ پیل کړی دی. دی وایي چې نواز شریف د استعفا ورکړي او د هغه تر استعفا وروسته دی یو غیر سیاسي او غیر جانبدار حکومت جوړ کړل شي. عمران خان دا هم وایي چې تیر کال چې په انتخاباتو کې په کومو ځایونو کې درغلي شوې ده هلته دې بیا انتخابات وکړل شي. دا چې عمران خان ولې د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي او د هغه دا ډول غوښتنې د پاکستان له آئین یا اساسي قانون سره څومره سمون خوري په اړه احمد شاه اعظمي معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تر هغه وروسته راغله کله چې نواز شریف د چهارشنبه په شپه ملت د وینا پر مهال د عمران خان تورونه رد کړل او د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې درغلیو د څیړلو لپاره د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو خپلواکه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان وکړ. خو عمران خان له نواز شریف څخه غوښتنه وکړه چې لومړی د استعفا ورکړي او بیا د په انتخاباتو کې د درغلي د تورونو څېړنې پیل شي. دا چې د دې نوې غوښتنې تر شا څه عوامل دي، د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شاه فرمان وایي
د وزیر اعظم د استعفا مطلب دا دی چې په وزیر اعظم په دې حکومت باندې هغه اعتماد زمونږ نه نشته. موږ د دې کې نکور غواړو چې دا چې ماحول جوړ شي، چې په هغه ماحول کې حقیقت مخې ته راشي. دی حکومت نه یادی وزیر اعظم نه دا توقو کول چې دی بناسي او موږ ته به انصاف ملو شي، عوامو ته به انصاف ملو شي، نو دا ناممکنه خبره ده.
بل خو د قانون چارو کارپوهان د عمران خان غوښتنی د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. په پېښور کې د قانون چارو کارپوه اکبر هوتی وایي چې نه یوازې د عمران لخوا د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه، بلکې د هغه زیاتره غوښتنی د پاکستان د دستور په ضد دي.
هغه د نواز شریف نه د استعفا مطالبه کوي، نو هغه هم اظہار
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو تر اعلان وروسته عمران خان د وزیر اعظم د استعفا ترڅنګ د ټیکنوکریټ حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. خو د ګوند مشر جاوید هاشمی له نوموړي سره اختلاف څرګند کړ او په لاریونو کې د برخه نه اخیستو خبره وکړه. تر دې وروسته عمران خان د ټیکنوکریټ پر ځای د غیر سیاسي حکومت جوړولو خبره وکړه او جاوید هاشمی په لاریونو کې ګډون کولو ته راضي کړ. د قانون چارو کارپوه اکبر هوتی زیاتوي چې که خبره یوازې د وزیر اعظم د استعفا وي، نو دا کار په پارلمان کې دننه کېدای شي او د اسمبلی ماتولو یا نوي حکومت رامنځته کولو پرته بل کس د پارلمان لخوا د وزیر اعظم په حیث ټاکل کېدای شي.
استعفا ورکړي وزیر اعظم او هغه وایي چې زه اهل نیم او بل کس چې د ما د پارټۍ نه باور وزیر اعظم جوړي ګرځي، دا ان هاوس تبدیلی ده. ان هاوس تبدیلی کې بیا نور سیاسي ګوندونو باندې اثرات نه کیږي. عالمان نه پیدل او د وزیر اعظم په استعفا کې فرق دی. اوس زه نه پوهېږم چې د عمران خان بنیادی غوښتنه د وزیر اعظم نه د استعفا مطالبه کوي او کوي چېرته کوي قومي اسمبلی ماتېږي، دا به ډېره ناوړه خبره وي.
د تاریخ انصاف پرته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د مرکزی حکومت د دریز ملاتړ کوي او په هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا او د آئین د برلاسي غږ کړی دی. که څه هم مرکزی حکومت په لومړي سر کې اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې په کنټینرونو بندې کړې وې تر څو د لارې کوونکو مخه ونیسي، خو د لاهور هایکورټ تر امر وروسته یو شمېر لارې پرانستلې. یا د عدالت له لارو څخه د کنټینرونو د لرې کولو سربېره دا هم ویلي چې د عمران غوښتنې د پاکستان له آئین سره سمون نه خوري.
تاسې د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې واورېدل چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کومې غوښتنې دي دغه د پاکستان له آئین سره سمون نه خوري. هلته د پاکستان عوامي تحریک او تحریک انصاف دواړه لاریونونه چې دي هغه تر اسلام آباد پورې به نن رسیږي او دوی روان دي. دوی وایي چې د نواز شریف حکومت تر ختمولو به په اسلام آباد کې ناسته کوي. هلته د قانون وزارت سپریم کورټ ته یو لیک استولی دی او په هغه کې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د ټول صورتحال ته کارپوهان څنګه ګوري او د لاریون نتیجې څه کېدای شي، د دې پوښتنو ځواب ریاض موسخیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قانون وزارت د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان پر وړاندې کې سپریم کورټ ته یو خط لیکلی چې پکې د 2014 کال ټول ټاکنو د درغلیو پلټنو لپاره دریتنی جوډیشل کمیشن جوړولو خواست شوی دی. بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي اوس د پلټنو وخت تیر دی او باید چې وزیر اعظم استعفا ورکړي، حکومت ختم کړي او تر نوې انتخاباتو یو غیر سیاسي نگران حکومت جوړ کړي. د دې مقصد لپاره د ذکر شوی ګوند غړي د جلوسونو په شکل کې اسلام آباد ته روان دي چې پکې لوی جلوس په خپل د عمران خان په مشرۍ کې د لاهور نه روان شوې دي. د تحریک انصاف سره سره د طاهر القادری په مشرۍ کې پاکستان عوامي تحریک هم د حکومت ختمولو لپاره د اسلام آباد مخه کړي او دته د مسلم لیگ کاف ګوند ملاتړ هم ترلاسه دي. د سیاسي چارو کارپوهان د ټول صورتحال ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر سید عالم محسود نه تپوسو کوو، نو دوی
خبر نه ده دی په شاهمنټ هغه خواهش کې چې دا نگران حکومت جوړ شي چې هغه درې څلور کاله اصلاحات کړي چې په موجوده پاکستان کې کمې ډلې کم افراد دي خوښ نه دي ابا دوی ډسکوالیفای کړي، یعنی د الیکشن منتخبونه به وباسي. دې باندې هم دا منافره ده چې نواز شریف او نورې سیاسي ډلې غلطي څومره کوي. جم په دې کې ډېرې غلطۍ وکړې، که دې غلطۍ ډېرې کوي نو دا نمونه د اسټبلشمنټ د دغه خلکو
خو بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپو او وکیل شابودین خټک وایي ښکاري چې مقتدر قوتونو په نواز شریف خپل خبرې ومنلې او امکان دی چې مارچ د ناکامۍ سره مخ شي. دی زیاتوي
قادری صاحب یا عمران خان ډېر ادب سره عرض کوم چې دا د چا په اشارو باندې لګیا وو. دا ښکاري چې د اسټبلشمنټ او د نواز شریف په منځ کې یو ډیل یا څه اګریمنټ چې دا غاپو شو، هغه خلکو خپل مقاصد غالباً چې په نواز شریف باندې د دباو اچولو لپاره چې کوم غوښتنې کول هغه یې ترسره کړو. ښکاری داسې چې عمران خان او طاهر القادری دا اسې په میدان کې اوس ولاړ پاتې شو.
د یادونه ده چې د لاهور های کورټ د شورو په ورځ یو فیصله کې ویلي وو هیڅ چاته د غیر اینی مارچ یا جلوس اجازت نشي ورکړی کېدی، خو تحریک انصاف بیا دریز لري چې د دوی مارچ د قانون او آئین مطابق دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د لاریون له خبره لارې تړل شوې دي او کاروبار په ټپه ولاړ دی. د اسلام آباد اوسیدونکي او هلته کارکوونکي وایي د دې لاریون یا لانګ مارچ له کبله دوی له اختر راهیسې هیڅ مزدوري نه لري. دوی وایي وزیر اعظم عمران خان دواړه دي په سیاسي توګه خپل اختلافات هوار کړي. له دې خلکو سره سراج ظهیر خبرې کړي دي.
زه نواز شریف صاحب ته دا خواست او عمران خان ته دا خواست چې مهرباني وکړي دا جنگ فساد چې کوم دی دا تاسو د کورونو مسله ده په خپل کورونو کې حل کړئ، یا په پارلیمنت کې کینئ هغل ته حل کړئ. خو لکه عوام روډونو ته مره وباسي، ځکه که چیرې نقصان کېږي نو دا د عوام نقصان دی او د تاسو غټانو نقصان نه دی، دا د غریبانو خلکو نقصان دی او د غریبانو مزدورانو باره کې سوچ وکړئ.
زما نوم اجمل خان دی، ملاګان اجازه درګې اوسېدونکی یم. اسلام آباد کې دلته ټیکسي چلوم چې اول خدا دواړه چې کوم دی لکه د ماشومانو عزت کوي دی یو بل سره. دا خو سیاست دی، دا زت شې نه دی. دې کې چې کوم دی به سیاست پکې عمران خان لا پکار دی چې بې ستا په خیبر پختونخوا کې حکومت دی، دلته کې دا غوی په وفاق کې دا غوی حکومت دی. تر دوی سره کېنه، مذاکرات وکړه، د دوی نه هر څه اخله، هلته کې وړه. دا یو موقع دا غوی له الله ورکړی دا 15 کاله تاسو صبر وکړه، طالب هم الله دا مقدر کړي بیا کوه کنه. د اختر نه وروسته چې مونږ راغلي او د وسه پورې د روپۍ مزدوري مونږ نه ده کړې. دا تاسو یې نه په روډ باندې سوکې درک نه لګي د انسان.
زما نوم جواد خان دی. اسې عمران خان له پکار دی چې دغه سره حکومت سره سمجھوته کی او د غریب عوام نه لاس وباسي. کومرین او غریب عوام بمرین تکلیف خودی حکمران ته نشته. دوی خو په مزو چرچو په گاډو کې ګرځي خو په سور کې، خو غریب عوام په دې ګرمۍ کې دونه سخت تکلیف لارې بندې دي. اکثر د راشن تکلیف نور زنانې رئیس ته کم نن تور سره کلیوالا چې کم نیږي ډیر زیات تکلیف عوام نه ورکي.
زما خو یاره تقریبا کم از کم د اختر نه بعد ما چې کوم درې دی اړې لګولي نه شو دې څه دی اړې ده. بس خو چا که 200 راغلي چا 300 راغلي چا 400 سره خپل مرده خبره ده. ولې که چې نه کوي زه وم چې راځي نه کوم په 500 باندې نو بلې په 200 م کوي، ځکه چې مجبور دي خلکو یاره دا ځای بندو دي په کار کې. یا خو لکه دا خو لکه اکت جمهوریت ته کنه نو دا خو په کار دا خو سړی کوي دا مطلب دی. موږ خو خیر دوره لکه نه پوهیږو نه پړایو په کوم پوهه خلک دې پړایي خلک ته نه ایته ټول پته لګي دا چې هغه کوي نو ایته په کې سخه کوي کنه.
زمانوم نو شروان دی او د ملکنی جلسې سره تعلق ساتم. نو موږ ته خو دا خبره ده چې تکلیف پوښته دي موږ تاجر وخت خدا یو مسله ده چې دا مستقل تور حل شي او عوام د دې جنجال نخلا شي چې بیا بیا دا څوک دا وزونه نه کوي چې داندې دا داندې دا داندې دا.
تاسو اوریدل چې د لانګ مارچ لکبله په اسلام آباد او لاهور کې لمخ کې لارې تړل شوې دي، ژوند او کاروبار په ټپ ولاړ دی. همدغه خبره له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې ډان لیکلې ده په مقاله کې، او په کې دا ویلې دي چې د خلکو تګ راتګ هم د دغه سیاسي بحران لکبله محدود شوی دی. په لیکنه کې په پاکستان کې سیاسي انتشار ته په کتو د عمران خان او وزیر اعظم نواز شریف رول ته هم کتنه شوې ده. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
ڈان رسپاڑا په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په حق للی کې چې په سټاک مارکیټ کې د ګډوډي صورتحال تر سرګو کیږي او په زیات شمیر کې د شرکتونو مالکانو پیسې وستلې دي. درآمد کوونکي په زیات شمیر کې ډالر اخ او په مقابل کې د روپې ارزښت په ټیټه دو دي. په سرکاري دفترو کې کار پټه په ولاړ دي. په پنجاب کې د خوراکي سامان او د تیلو رسد ګډوډ دي چې د ګاډو د ټینکو د ډکولو لپاره خلک په قطارونو کې په پېټرول پمپونو کې ولاړ دي. تر اوسه باندې په خبره په ښار کې د خلکو تګ راتګ محدود شوی دی. په کارخانو کې کار ودرېدلې دي او په اقتصادي او مالی پلوه کارونه په دې منحصر دي چې د حکومت او عمران خان ترمنځ اختلاف په څرنګه ختم شي. رسپانه د حالاتو تور پر سیاستوالو لګوي او پکې د عمران خان ذکر کولو سره وای چې د ملک جمهوری نظام د ګډوډولو کار یې شروع کړی دی. رسپانه لیکي که څه هم د غزینې شکایتونه جایز دي او باید پلټنې وشي، خو د دومره سخت ګام پورته کولو جواز یې سم نه دی، ځکه چې د عمران خان ترونه لا نه دي ثابت شوی چې آیا درحلو د انتخاباتو نتیجه په مکمل ډول بدله کړې ده که څنګه. رسپانه لیکي په پرمختلونکو هیوادونو کې په انتخاباتو کې ګډوډي کیږي چې پاکستان هم پکې شامل دی. د رسپانه په خبره په کوڅو کې د مظاهرو او د منځ محله انتخاباتو د غوښتنې پر ځای عمران خان له بده خوا چې د حکومت له طرفه د مذاکراتو پیشکش قبول کړي وي. رسپانه لیکي عمران خان کې دیشي دا فکر کوي چې هغه د انتخاباتو د ګټلو مستحق وو، خو داسې ونه شو او باید چې دغه حقیقت ومني. رسپانه بیا په روانو سیاسي حالاتو کې د نواز شریف د رول په حق لوای چې دا اول ځل نه دی چې هغه په پاکستان کې جمهوری مشر دی. هغه په دې فخر کوي چې په هیواد کې د 150 کالو سیاسي تجربه لري. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې آیا بیا د عمران خان د تحفظاتو په لړ کې له هغه سره موافقې ته رسیدل دومره ګرانه خبره وه چې په اسلام آباد او لاهور کې لارې وتړل شوې. رسپانه زیاتوي چې عمران خان د یو ناتجربه کار سیاستوال په توګه مخې ته راغلی دی او نواز شریف د مخالفینو لخوا لوبیږي چې د ډېرې مودې لپاره ترې ځان لرې کړی او اوس وارخطا دی. رسپانه د دې هر څه نتیجه یو احمقانه مارچ بولي چې په 14 اگست شروع کیږي او د سرته رسیدلو په اړه لا څه واضح نه دي.
او راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د حشمت سهر او ستاره یونس په غږ سندره واورو.
بادامی خوگی محبوبے ہم تر
زما پنامی وڑے محبوبے رزاد وڑم ستا تور زلف ڈال دی سنگل وڑما سنبل غند
سم پے خبر کے نہنی میں پا کابل کے نہ بجے شو د خبرن لنڈیز کوټه کې د پاکستان هوایی ځواکونو او فوج پر دوو هوایی اډو په برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکی وایي څلور وسلوال د کوټې پر سمنګلی هوایی اډې او دوه د چاوړې دننه پر خالد هوایی اډې وژل شوي دي. ځینې سرچینې په نښته کې د لسو وسلوالو د وژنې خبر ورکوي. وسلوالو بیګا پر دواړو اډو برید وکړ چې د بوکټي په وینا عملیات نن سهار پای ته ورسېدل. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک پلویانو لانګ مارچ دوام لري. د مشال راډیو خبریالان وایي عمران خان تحریک انصاف مارچ له لاهوره ګوجرانواله ته رسېدلی دی. همداراز له پېښوره د اعلی وزیر پرویز خټک سره پلویان اسلام آباد ته بیګا رسېدلی دي او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک پلویان تر کاریاں رسېدلی دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل پیښه تیر مازیګر د لغمان له زړې اډې سره نږدې وشوه. د پیښه په اړه چا نه ده منلی. امریکا د عراقي وزیر اعظم نوری المالکی دا پریکړه ستایلې ده چې نور به پر خپلې څوکۍ نه پاتې کیږي. عراقي وزیر اعظم نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې ویل دی د آبادی په حق کې د وزیر اعظمۍ لپاره له خپلې نوماندۍ لاس اخلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د عراق په شمالي سنجر غره کې تر هوایي بمباری وروسته هلته د یزدیانو یا یزودیانو لپاره په حالاتو کې ډیر ښه والی راغلی دی. اوباما دا خبرې بیګا وکړې او ده ویلې چې د امریکایانو د ساتنې لپاره به هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو استازي پر تهران ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو په رپورټ کې په ګوته شویو د بشري حقونو ستونزې هوارې. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د هند له خوا په علاقه کې یو وار بیا د تورونو سلسله شروع شوه او پاکستان د دې په جواب کې د دواړو ملکونو د مسلې حل د خبرو اترو په ذریعہ غواړي. د ادارې په وینا چې دا د هند له خوا په لومړي ځل نه بلکې هغوی اکثر په پاکستان تورونه لګوي او د دې په جواب کې پاکستان تل هندوستان ته د دوستۍ لاس غځولی دی او هم په دې وجه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د سوګند پروتوکول دستور کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هلته لاړو چې امن ته لار هوار شي. ادارې زیاتوي چې د دې سره سره هند له ترهګرۍ مسله د پاکستان پورې محدود کول نه دي پکار، باید چې په نړیوال تناظر کې دې مسلې ته وکتل شي ځکه چې د نړۍ یو شمېر ملکونه دا وخت د ترهګرۍ سره مخ دي. ادارې اخیری کې لیکي چې په موجوده صورتحال کې هند مشروالۍ له دا حقیقت لیمول پکار دی او د یو مضبوط او خوشحال پاکستان او هند لپاره ضروری ده چې د تورونو نه ډډه وکړي او پاکستان دا وخت د ترخګری پر ضد جنگ کې بوخت دی. نو د هند وزیر اعظم او آرمی چیف له داسې بیانونو نه ډډه کول پکار دی چې د کومو په وجه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان اول د نواز شریف نه د ځینو حلقو د درغلو پلټنو غوښتنه کوله، خو چې په 12 اگست وزیر اعظم دغه خبره ومنله او سپریم کورټ ته یې د جوډیشل کمیشن جوړولو وویل، نو عمران خان خپل خبره بدله کړه او وی ویل چې پلټنه نه بلکې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي او د ټیکنوکریټ حکومت دې جوړ کړي. د ادارې په وینا چې د ټیکنوکریټ په غوښتنه په خپل دد د ګوند داخلك د دنه خفه شو او جاوید هاشمی ملتان ته لاړو، خو وروسته بیا عمران خان خپل خبره بدله کړه او وی ویل چې د ټیکنوکریټ نه بلکې غیر سیاسي خلکو حکومت پکار دی او دا جاوید هاشمی بیا مارچ کې شامل شو. ادارې مخ کې وایي چې د عمران خان غوښتنو په حق له د قانوني او سیاسي چارو ته زیاکاران وایي چې دا د آئین او قانون په ضد دي. نه خو د وزیر اعظم نه په زور استعفا اخیستل کېدای شي او نه د ټیکنوکریټ حکومت په آئین کې گنجائش ده. البته عمران خان له پکار دي چې د جوډیشل کمیشن پلټنو او فیصلې ته انتظار وکړي او که د کمیشن په وخت عمران خان ته اعتراض وي نو پکار ده چې دغه وخت د دریو میاشتو په ځای راکم کړي او حکومت لا هم په دې خبره غور پکار دی چې دا رنګ دا مسله په خشن هوار شي او پاکستان د یو لوی مصیبت نه بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی په مجله کې راغلی که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د حقانی وسلوالي شبکې پر ضد هم کار روایي کوي، خو ځینې رپورټونه وایي د دې ډلې وسلوال تر عملیاتو مخکې له سیمې وتلي دي. په لیکنه کې راغلی امریکا باید د حقانی وسلوالي ډلې په اړه پر پاکستان فشار ته دوام ورکړي. هلته واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پر منځګړتوب سربیره د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو د رایو پلټنو د عمل په اړه لا هم اندېښنې شته. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د فارن پالیسی مجلې په یوه مقاله کې راغلي شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب ازب په نامه روان پوځي عملیات که ډیر واضح نه وینو هم تر دې دمه د یاغیانو خلاف کارویانو کې ځانګړی حیثیت لري. دا عملیات چې په سر کې ډیر په جذبې سره شروع شوي وو، مقصد یې دا و چې د قبایلي سیمونه علاوه به د هیواد په بندوبست علاقو کې هم د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کولی شي، ځکه چې دې علاقو کې هم وسلوال د خلکو نبتي اخلي او د پیسو لپاره خلک تښتوي. مجله لیکي د دې پوځي عملیاتو په هکله ځینې څېړونکي دا نظر لري چې د پاکستان په داخله او خارجه پالیسۍ کې بدلون راغلی او اوس به په وسلوالو کې د ښه او بدو طالبانو فرق نه وي. یعنی د څېړونکو په وینا پاکستان په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکي اساسو لکه حقانی نیټورک وغیره د ملاتړ نه لاس واخیسته. مجله د دې مقالې په اخر کې لیکي که یوې خواته پاکستان د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل اهداف ترلاسه کول غواړي، نو بلې خواته امریکا ته هم پکار دي چې د حقانی نیټورک په سیر د وسلوالو ډلو په مستقل توګه ختمولو ته توجه ورکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشریز امیدوار عبدالله عبدالله پلوي او د یوې صوبې پخوانی ګورنر عطا محمد د چهارشنبې په ورځ دلکه ورکړي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د وټونو شمیره په سمه توګه ونه شوه او عبدالله پکې بریالي نه شوه، نو هغه به ولسي پاسون وکړي. عطا محمد په تیر وخت کې د مجاهدینو یو تکړه مشر هم پاتې شوی دی. دا وینا له هغې یوه ورځ پس مخې ته راغلی چې داسې ښکاري بل ولسمشریز امیدوار اشرف غنی هم د هغه موافقینو شاته کیږي چې دواړو امیدوارانو د امریکا په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت لپاره لاسلیک کړی ده. نوموړي ویلي غبرګ واکمني امکان نه لري. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د کړکېچ سره مخ شوي، د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې ورستیو کې کابل ته سفر کړی و چې پکې یې دواړه امیدواران د وټونو بیا شمیرنې او د ملي یووالي حکومت ته سلا کړی و او دا راز به ګټونکي امیدوار صدر او بیلونکي وزیر اعظم جوړیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په شیرزادو کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 115 وسلوال وژل شوي دي. د دوی په خبره د عملیات یې اوس پای ته رسولي دي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار ګډو امنیتي ځواکونو د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د شیرزادو ولسوالي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړې ده. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوه قماندان جنرال دادن لونګ وویل چې د شیرزادو ولسوالۍ په یادو عملیاتو کې چې تر یوې اونۍ یې دوام وکړ، څه باندې 200 تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی وایي
د دې عملیاتو په جریان کې د دښمن 145 نفره وسلوال کسان د وسلو او تجهیزاتو سره د منځه ولاړل، ووژل شول. 950 نفره د دښمن زخمیان شول. د دښمن څخه صحیح پلان پاک دي او خلکو زموږ سره ملاتړ درلود. دغه عملیاتو په نتیجه کې د الله په نصرت سره د خلکو په ملاتړ سره زموږ د عملیات ډیر کامیاب ترسره شول.
جنرال لونگ زیاتوی چې پمړو او ژوبل شو کسانو کې اته دیرش تنه بهرني وسلوال هم موجود وو. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل له تسبیح وروسته دوی په یاد ولسوالۍ کې شاوخوا سل تنه محلي پولیس هم ځای په ځای کړل.
سل نفر محلي پولیس چې د کورنیو چارو د وزارت د وزیر صاحب لخوا منظور شوي وو، هغه مو په مهمو او هغه نقطو کې چې لازم وو هلته مو ځای په ځای کړل.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد مشال ریو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې یې د دولت څلور دیرش تنه وژلي او تر پنځوسو زیاتې ټپیان کړي دي، او هم خپلې غاړې ته د نهه تنو د وژل کېدو او دیارلس تنو د ژوبل کېدو پخلی کوي. خو امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو دا وردوي او وایي چې په یادو عملیاتو کې یوازې څلور تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1520 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لاله
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
په قبایلي سیمو کې د ګزر ناروغۍ 15 نورې پیښې ثبت یا رجسټر شوې دي. چارواکي وایي له دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 115 ته رسیدلی دی. په دوی کې 4 ماشومان د قبایلي سیمو دي. تفصیل شبیرجان راکوي.
اسلام آباد کې د صحت قائمی ادارې او په خیبر پښتونخوا کې د ای پی ای یا د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو شمیرې تر مخه د قبایلي سیمو خیبر جنوبي او شمالي وزیرستان نه د پولیو 95 کیسونه مخه ته راغلي دي چې ورسره په ټول ملک کې د پولیو د رنج نه متاثره ماشومانو شمیره 115 ته رسیدلې ده. په دې لړ کې چې کله په قبایلي سیمو کې د پولیو او د ماشومانو د نورو ناروغو د څاڅکو ورکونکو د پروګرام د رابطې افسر نه پوښتل، نو هغوی د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته وویل چې د پولیو کمپاین باوجود دغه کیسونه کم خطرازی چې زیاتره کیسونه د قبایلی سیمو هغه علاقو نه دي چرته چې د خراب امنیت لوجه د پولیو ساسک ورکونکو کسان نشي رسیدي.
تو غوړی دا فاربنو نم چې کوم راغلی دا انکسسبل ایریاز دي، د دې درې ایریاز دي جاني خیل، سنگي تانګا او هندي کاس کنا، نو دا دي د نار چوغور یا ټوټلی انکسس تمون تا، او ساوث هم چې دا کوم ایریاز ناراضي هغه انکسس ناراضي مو خپل انکسس کې تقریبا لګیایي. له کوم ستانه کوششونه تقریبا کامیاب شوې دي چې هغه اجره ویکسینیشن او د هیلث فیسیلیټیز باندې ویکسینیشن پرمیشن تقریبا ملاو شو غنه، نو هغه به مونږ ان شاء الله وکړو.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاحت او سینیر صوبایي وزیر شهرام خان ترکه نو پختل چې په خیبر پښتونخوا کې خود پولیو مخنیوي لپاره سیاحت کا انصاف په نوم یو هفتوار کمپاین هم چلیدل لري، نو ول بیا د پولیو رنس مخنیوي نکېږي. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل هڅه کوي او ډېر ژر به د دې رنس مخنیوي وشي.
پولیو جنو الریډي پروګرام روان دی، آرمیم لګیا دی کم پکې کې سدرن ریجن کې یو ای فنډډ پیسې دی، هغه کې تاسو خبرې ټیک ده. فالټا ایریا کې چونکه حالت تلې نه شو راي پریج کې نو وزیرستان کې ټول نه زیات مسله وای مو سره دلته په خیبر کې مسله را، صرف په پښتونخوا کې پولیو نه دی، په لاهور کې دی، په کراچۍ کې، په پنڈای کې، مطلب دا ټول ملک یو جوائنټ پرابلم دی. ټول نه زیات افیکټیولی خیبر پښتونخوا روانه ځکه چې مونږ فالټا بیډ سره مونږ یو ځای کوشش هم دالې چې دا الیمینیټ کو ختم.
بلخوا په پیښور کې د ای پی ای یو چارواکي ډاکټر امتیاز مشال لیډو ته وویل چې دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو 115 کیسونه دي چې پکې 4 د قبایلي سیمونه، 9 خیبر پښتونخوا نه، 10 سند صوبې نه، او یو د پنجاب او بلوچستان نه دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او راځي چې وسم د کرن خان په غږ سندره واورو. باروس خان شاعري کړې.
ساقی بھگنی کم لگ پامرا کا، ساقی بھگنی کم لگ پامرا کا، باران وری گی مال جامرا کا، ساقی بھگنی کم لگ پامرا کا، باران وری گی مال جامرا کا، باران وری گی مال جامرا کا.
خندا په ګټنه ماتيږي نن مې خانا زما پنا امراته خپل وطن چرته د سین په غاړه خپل وطن چرته د سین په غاړه اگیا رانس کنے ماخا مرا کا اگیا رانس کنے ماخا مرا کا باران وریگی مال جام را کا باران وریگی مال جام را
کرن خان په غږ مسندر اوریدو. په پېښور کې د پښتورګو یا ګردو د ناروغیو درملنې یوازینی مرکز کډنی ډیزیز سنټر روغتون د خیبر پښتونخوا د بډوډو د ناروغانو اړتیا نشي پوره کولای. د ځینو ناروغانو خپلوانو مشال راډیو ته ویل د دوی د مریضانو روغتیايي حالت خراب وي، خو په روغتون کې د ځای نشټوالي له کبله دوی درملنه نشي ترلاسه کولای. د دې مرکز ډاکتران هم مني چې په روغتون کې د ځای نشټوالي له کبله ډیر خلک له درملنې بې برخې پاتې کیږي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
پېښور حیات آباد کې د کډنی ډیزیز سنټر یا د ګردو د مرزونو روغتون د نفرالوجي وارډ مشر ډاکټر سلطان مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د ګردو د رنځورانو شمیره د 15 لک څخه سیوا ده، او په ټوله صوبه کې د ګردو د رنځ د درملنې لپاره کډنی ډیزیز سنټر یوازنی ځانګړی روغتون دی چې پکې صرف د اویا رنځورانو د ساتلو ځای دی.
تاسو مطلب کله پی ایم ڈی سی رولز وګورئ نو په هغه طریقې باندې هم دا بیډس کم دي. دویمه خبره دا چې که خپل فیکلټي 100% برابر رقم نو بیا هم رات دا ډیر زیات کمیږي. تما ته دا وای چې مونږ سره دې ټیم پوره کې پی کې دے ور سره چې نو افغانستان مریضان دي، او سنس مارچ 2013 چې دینه مونږه دا ڈائلیسس فیسیلیټیز 100% فری فار ایوری ون. نو هر سړی دلته زور کوي، هر دار یو مریض بل مریض نه په بد حال دی. او چې کیپیسیټی نو بیا خو سړی دے آر ویلکم، کیپیسیټی نه نو بیا مجبوری دا څه چل کولای شو.
نوموړی دا هم وایي چې د ګردو رنځورانو لپاره په هر ضلع کې د یو ځانګړي روغتون اړتیا ده، او کوم چې اټانمس یا غټ روغتونونه دي که هغوی ته د یاد رنځ د درملنې اسانتیاوې ورکړي شي نو تر سهه ده به د رنځورانو ستونزې هوارې شي.
شارټیج موږ سره دوره ډېر دی، آبادی دوره ډېره ده، او نور انسټیټیوټس نه هغه موږ سره صفا خبره چې کومک نه کوي. او دې ټیم دا واحد سینټر دی چې دلته موږ ایچ بی ایس پازیټیو لپاره هم مشین ساتلی دی، جبکې ایل آر ایچ کے ٹی ایچ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل نور یو جی کے ہم چین ایچ بی ایس پازیٹیو ڈائلسس نے کی گی. نو اگر مخبل مریضان دلته موږ ته بی پازیٹیو را لی گی
روختون کی موجود د ګردو پرنز اخته د 19 کلن اکرام رور مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د رور روغتیایي وضع ډیره خرابه ده، خو د اسپتال انتظامیه وایي چې د داخلولو لپاره یې روختون کې اوزګار کټ نشته.
میگا چې اوس بیا سیریه شو، بیګام بیا راوستو، الټی موکړي د وینو الټی موکړي، جټکم پر راغلی و. دلته چې راوستو نه ډاکټر غته هم ټیکنیشن و چې مریضان نور مده داخله وای، او دلته نه موږ بوت د شیرپا هسپتال کې د ډایلیسس مشین خراب و. وې ته مونږه سمنل خو په فرش باندې نکاله تم بیٹ دغه نو اوسم دلته دوباره سهار بیا راوسو چې هغه وې د دې مریض دی. اوسم دلته سهار نه راغلی و نیو بجو د 12 1 بجې شو تر اوسه پوري نه ډاکټر ګور نه بیٹ میلاو شو.
صبح کې د ګردو د رنځورانو لپاره د کډنی ډیزیز سنټر د ناکافي کې دوستون زمو چې کله د صحت وزیر شارام ترکه په وړاندې کې خو دا نو د هغه وینا و.
حکومت الریډی په دې کې لګیا دی، په دې باندې فوکس کړی دی ان شاء الله چې موږ دا سیستم نور امپروو کوو، د کې موږ نور بندوبست کوو، نور هاسپټلز کې ان شاء الله چې دا سه بیډز او دغه موږ راولو چې کډنی سنټر غونته کې سنټرز موږ په نور صوبه کې جوړ کوو چې دا پرابلمز موږ ته چونکو په خبر حیات آباد چې کوم کډنی سنټر دی هغه ټول صوبه نشي کیټر کوله. د بیډز تعداد صرف په کډنی سنټر کې نه، په هر هاسپټل کې کم دی. نو ان شاء الله په دې باندې موږ فوکس یو موږ دا پروګرام د هاسپټل د ټول مینجمنت موږ ټول مخ کې ټیکو چونکو ټول زیات ایشوز د مینجمنت.
د کډنی ډیزیز سنټر یا د ګردو د رنځونو روغتون د انتظامیه د وینا تر مخه دوی سره د رجسټرډ رنځورانو په شمیره کې د کال په سر 12% سیواوالی کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمه خیبر د لوړګي او تورخم خلک شکایت کوي چې د تورخم د لنډی خانی د اوبو نظام خراب شوی دی چې لکبله بازارونو او کورونو ته اوبه نه رسیږي. دوی وایي د اوبو نشټوالی لکبله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جنسای د تورخم او لنډی کوتل خلک وای چې د لنډی خانی د اوبو یا واټر سپلای سیستم د تیرې اوږدې مودې راهیسې خراب شوی دی او دلته نه یوازې په زرګونه ځایي خلک بلکې سرکاري ادارې او بازارونه هم د اوبو د اسانتیا نه بې برخې شوي دي او خلک اوس پر اوبو باندې د شخصي ټینکرونو اوبه اخلي. په دې هکلا د لنډی کوتل بازار یونین مشر ګل رحیم مشال ریډیو ته وایي
چې په دې بازار کې مونږ ته اوبه یو قسم سہولت هم پیدا نه شو او نه مونږ ته په بازار کې اوبه شته. تقریبا 40 روپۍ پیدا کړو. بازار سره دومره کورونه دي چې څومره وای نو دغه ځان له چې نن سبا یو ډیګې ګاګلې ته جوړ شي علاقې ته یا بازار ته خپل جوړ شي او بیا ماشینونه ولګي نو بیا به لږ گزاره وشي. نو باید دې چې سیول یې خپل ډیګې جوړ شي خپل هغه جوړ شي. دنیا کوم ځای ته ورسېده او موږ اوس هم اوبو پسې ګرځو چې لنډیخانه کې سکیم دومره اوبه دي کا چې د ټول لوړګي تیر رسول شي چې دې ته ځان له ماشینونه ولګي او ځان له دینه په غیر ډیګې جوړ شي.
او یو بلتن ساجد خان وای چې د لنډی خانی د اوبو سیستم ماشینونه زړه شوې دي او باید دې ته نوې ماشینونه ورکړل شي.
د لنډی خانی چې کوم ماشینونه دا ټول زړه شوې دي ناکار شوې دي وجنه لنډی کوتل بازار کې خلکو ته ډېر سخت تکلیف دي. کچره دا لنډی خانی پیپ او ماشینونه دا صحیح شوی وي نو دا وګ بدل ته بازار ته راتلې دا سکلو کې ډېر تکلیف دي. زنانه په سرونو باندې اوبر اوړي. تورخان چې کوم ځای اوسیدونکو هغه ته ډېر تکلیف دي. یو دا حکومت نه مطالبه کړو چې دا کوم ماشین زوړ ده یا خراب ده دغه فوري مرمت کړئ چې خلکو ته اوبو مشکل آسان شي.
د لنډی خانی د اوبو یا واټر سپلای سیستم د خراب حالت په حق له مشکله د خیبر جنسي د پبلک هیلت محکمې افیسر قاضی خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ د دغه حلقې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي سره هم په دې باندې خبرې کړې دي او ماشینونه به ډیر زر بدل کړی شي. او بل دا چې دلته د بجلی د نشټوالي ستونزه هم شته چې بجلی خشي نو بیا بچاته د اوبو مشکل نه وي. یا د دیوی چې په تورخم سیمه کې د لنډی خانی واټر سپلای سیستم په نامه باندې د ډیر پخوانه د اوبو ورکولو یو منصوبه تیار شوې ده او د دغې سیمې خلک وای چې کدې ته پام وکړي شي او ماشینونه یې بدل کړي شي نو د ورځې په حساب به د دغې سیمې بازارونو او ځایي آبادۍ په زرګونه ګیلنه اوبه ورکوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د کبډي او نورو لوبو میله جوړ کړل شو. د لوبو تابع د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي ملک ریاض کړی و چې پکې اور لوبه او د اسونو نڅا هم وښودل شوه. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلکو ویل دوی د بنو په لوی پارک کې له دې لوبو خوند واخیست. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیر ماښام ملک ریاض پارک بنو کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي ملک ریاض د شمالي وزیرستان کډوالو د خوشحالۍ لپاره د کبډي لوبې میله جوړه کړې و. دغه میله ته د شمالي وزیرستان کډوال او بنو د زرونو په شمیر تماشبین راغلي ول او ماښام وروسته د شپې آتشبازي هم وشوه. په دغه میله کې رسکشي د اسپو ګډه او کبډي لوبې وشوې. د ضلع بنو سپورټس ډایریکټر انور رشید په دې مقام شال ریډیو ته وویل ملک ریاض د شمالي وزیرستان کډوالو د خوشاله ساتلو لپاره د غلویا میله جوړه کړې.
د شمشته متاثرین اړه رغلې دي د میستره په دغه پر پوری شاو خوشې دو درې زوشه ده یو میستر نه میډیا سټل کړی دي. متاثرین کرکټ یې لګیا ده فوټبال یې لګیا ده باسکټبال یې دله قاضی مویبا کې شری مونږ ده خو دوی د میز متاثرین هم سره دي خو دا چې بیکټم دله رغلې دي یو سرای میجو
نمیر علی وسیدون کې محمد یوسف وای د غشان پروګرامونو څخه دوی خوشاله دي او زیات خلک تماشې ته د شمالي وزیرستان متاثرین راغلي.
مستر ریاض ملک په پارک شه چې کیما دوکان دا خوشلې جوړه کړی دا چې کبډای دا نو مستر اتمره متاثرین دا شپ شاو کو په غاثره و تر راغلي دې سره د خدای شو کو مش د خوشاله ولې طریقا جوړوي هر چې په څه طریقا وی دی کم چې کیما دوکان باندې خلک ته وزیات دې میر ډی پی زی امیر نه اکلا ویر کړه دا چې دا خوشي وی میر چې کیما دوکان هر شهر نه ویر دی.
د شمالي وزیرستان خوشحالی سیمه اوسیدون کې رسول محمد وای د شمالی وزیرستان متاثرینو طرف نه د بنو کبډی ټیم کې د برخه اخلي او د بنو خلکو نه ډیر خوشاله دي چې هر ډول مرسته ورسره کړي.
د کوم له خوشاله یو متاثرین یو او د باندې خلک نه ډیر خوشی او د باندې خلک د میج ډیر ځتینه وکړه بلکې د میج د شمالی وزیرستان او انسانانو ته پرېږده او زنور ته شربتینه ورکړل میج د باندې خلک چې کیمه د خپل کرنر ته وتل بلکې چې کیمه دو میج وکړنه ته ګاډ کړل.
شمالی وزیرستان متاثرینو لوبغاړو لپاره د روانه میاشتې دیر لسمینه ټینا بنو کې د خیبر پختونخوا گورنر په مرسته د کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال او نورو لوبو میله دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سوات دیارلس کلنه مسکان فیاض وایي د وژل شوې سندرغاړي غزالی جاوید سندرې یې ډېرې خوښې دي او همدا عمل دی چې غواړي نومیالی هنرمند شي. مسکان د ښوونځي په پنځم ټولګي کې ده او هر مازیګر له خپل پلاره د موسیقۍ زده کړې کوي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د مسکان په زمزمه پیلېږي.
رات جانا نا بیا بنا رازم خیر دے خطا کی گی دین سانا بیا بنا رازم بستے نور میما.
د سواد دی لس کلن دغه ماشومه سندرغاړي وای چې غزاله جاوید خوخه سندرغاړي ده او د هغې د سندرو څخه متاثره شوې ده ځکه اوس هڅه کوي چې ښه سندرغاړي جوړه شي.
زما تر غزاله جاوید هغې ګانې به مې کتې ځکه مو سره شوق را پیدا شو. ما خو به دومره ګانې ویلي چې البم به مې جوړې کتې دولس یا لسیسې ګانې به مې ویلي شوق مو سره دی.
مسکان زیاتوي چې سحر سکول ته هم ځم، په پنځم جمعات کې سبق وایم او چې د سکول نه راشم مازیګر د موسیقۍ زده کړې هم کوم.
یو ګنټه سرګم ما او دا بیا یو ګنټه بیا ګانې مانی بیا زده کزه دی خپل پلان کوم. زما پلان ته د رکوان د دې پورې راته یا سلا سکه.
د مسکان پلار فیاض خان چې پخپله موسیقار دی وای د دغه ماشوم اواز پرې ښه ولګېدو نو حوصله بزایی کوي او ښه سندرغاړې ته جوړول غواړي.
غزاله جاید د خدای وبخښي کنه هغه چې دی پن ته راووته نو په سواد کې سنګینګ سټارټ شو کنه ډېر ښه آوازونه په دې سواد کې خو چې دغه طرف ته دا فکر نه دی کړی. نو زمونږ هم دا خواهش ده چې دا یو ښه سنګر جوړه شي، معاشره کې ځان یو مقام جوړ کړي.
مسکان وایي چې د خپلې ترور غزاله جاوید پر نامتو سندرغاړه جوړېدل غواړم.
وای غني چې دغه نن مستا عزت کړو وای غني چې دغه نن مستا عزت کړو د قدر دی بستے قدر دانا بیا بنا رازم خیر دے خطا کی گی دے انسانا بیا بنا رازم بستے نور میما.
دا ماشومه غواړي چې نومیالی سندرغاړي شي. او خبره د سندرو ده نو د سلام پښتونخوا په وروستۍ برخه کې د همایون صاحب زی په غږ دا غزل اورو.
ندزان شو مجانا سنگستڑیوں استومان شو مجانا نساخ پلو ندزان شو مجانا نساخ پلو ندزان شو مجانا
میں دزڑار مان پورا شی ماویل اس میں دزڑار مان پورا شی اس زان باندھو تھوان شما جانا نستاخ پلو نزان شو مجانا نستاخ پلو نزان شو مجانا زلف چزپ کے اسی